کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خرغلاست ویم پایل با په لندو خبرونو باندې وکړو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو وار بیا خلکو چې ظاهرا د طالبانو د حکومت لخوا تنظیم شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو په غبرګون باندې لاریون وکړ. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې تازه امریکا اعلان کړی دی د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ به سویس ته یو صندوق ته واستوي چې هلته به بیا څارونکي غړي هم پرې ولري، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. نننیو خلکو په خپل لاریون کې د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان دغه پیسې افغانانو ته راخوشي کړي. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 12 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالۍ پیل شوې. دغه سیالیو ته د هیواد د اولمپیک کمیټې د چارواکو تر څنګ ډېر کسان راټول شوي وو. دلته له بېلابېلو ولایتونو څخه ورزشکارانو خوښي وښوده او ویې ویل دغو ډول پروګرامونو څخه کولی شي د هیواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو هیوادو ته سفر وکړي. د هغې 22 کلنې نجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې وه مړه اعلان کړه. مهسا امینی تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره راغلې وه چې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. که څه هم د مهسا مور وایي چې مهسا پوره حجاب درلود. او د قرغیزستان او تاجکستان پولیساتو ځواکونو بیګایا وار بیا سره نښتی کړي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې دواړه خواوې په اوربند باندې سلا شوې. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو ویلي تیره شپه پر یو کلی برید شوی، خو دغو بریدونو ډیر دوام ونه کړ. د تاجکستان سرحدي ځواکونو بیا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله وضعیت نسبتا آرامه دی، خو د اعلامیې له مخې قرغیزي ځواکونو د په ځینو مواردو کې له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د دوی شخړه تېره اونۍ د یوې سرحدي لانجې پر سر پیل شوه. خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. شانګهای سازمان په خپل وروستي اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ مړینې په دغه هیواد کې دننه او بهر غوسه پارولې. د راپورونو په اساس مهسا امینی پولیسو نیولې وه او بیا وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې او مړه شوې ده. په غزنی کې د تکواندو سیالۍ پیل شوې. له 22 ولایتونو څخه باندې 200 لوبغاړي ورته ورغلي.
هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
او د تاسو له پیغامونو
تو کندارانو دغه چې راشان ارزان سم دی پاک مت کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت ته طالبان پام ورته شي. ګران سي خو پاسي د ګران دی او چارزان سم پر دی پاک مت ورکه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رب شو اول مطلب ته شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازوالۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې، په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اتلو هم تاکید کړی او زیاتوي د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو 28مه غونډه دا ځل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان، خو له افغانستان پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې صبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مگر لدی وړاندې تل ویلی چې د دوی اوسنۍ رژیم ټولګډونه ده. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور مود وړاندې یو مرکه کې ویلی وو، نړیوال تر داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمیر چارواکي او د هغوی زامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه ښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرانس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونو ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوا یې په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په ویانا کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو او د طالبانو د مخالفینو، سیاسي مخالفینو او پوځي مخالفینو د ډلې مشران غونډه لري. دا غونډه نن د درېمې ورځې لپاره ده او د وروستۍ درېیم ورځ ده. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود چې د دې غونډې یو مهم ګډونوال دی وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. مسعود چې په تېرو دوو ورځو کې د اتریش پلازمېنه ویانا کې له یو شمېر نورو افغان سیاسیونو سره خبرې کړي، وایي افغانان اوس د پیوستون په یوه نوې مرحله کې دي. طالبانو د احمد مسعود د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحله ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلی مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي او زیاته کړه چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسل هغه چې طالبانو کابل ونیو، احمد مسعود پنشیر ته لاړه. ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځې د ویانا د کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
چهرههای کجا جمع میشن همه چهرههای
هغه چیری چې هل تر ټولی شوی ټولی پیژندل شوی چیری دی هغوی ازمویل شوی او افغانانی پیژنی پر شل کلنو اعمالو او کړنوی خبر دی له یو یې هم نه توقع کیږي او نه هیلی چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
د راپورونو له مخې په تېرو څو ورځو کې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسله والو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنجشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده، او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي. هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښتست پاموکړی یو خبر ته چې همدا شیبه مکتر را ورسید. د تخار ولایت په مرکز طالقانو ښار کې نن په یو چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي دي. په تخار کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند عبدالمبین صافی د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې نن یو کس د طالقانو ښار په صرافی مارکیټ کې د بمی د لاسي بم په واسطه باندې دغه چاودنه ترسره کړه چې په نتیجه کې د خپل هم دغه بریدګر په شمول درې کسان ټپیان شوي دي. د مبین په اړه باندې دا راپور
موضوع کوچک بود که دست یک شخص من بم دستی می باشم و داخل یک دکان صرافی شدم با دورم می کشم وقتی کشدن از پیش انفجار میکنم و امتحامی انفجار خودم شخصی که بم دستی دستی بود خودش و دو نفر دیگر که مجموع سه نفر میشن زخمی میشن و فیلن در قید پولیس هستن و تحت تدابیر قرار دارم. السلام علیکم و رحمت الله.
آزادی رادیو تا غوغی است. پاکستانی رسنی وایي د غیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسئلو په اړه شکایت مطرح کړی. د آسیا د کرکټ جام په وسیالي کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورند کرښه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د غیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورند کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستاني لوري ته هم مرجوب له اوښتي وي. دا پیښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوو خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سه شنبه پروز ویلی وو د خیبر پښتونخوا د کرمې زلې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډسې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دې یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلي د اصولو له مخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نه شي، خو پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلو وره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په اومه د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستاني لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستاني سیال آصف وسوځاوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستاني لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
وربشو ایران ته هلته یو 22 کلن انجلۍ په داسې حال کې روغتون ته رسول شوې وه، هلته حساب ورکړی و چې ټپي وه او کورنۍ ویلي چې پولیسو نیولې وه او دې حال ته رسولې ده. د دې نجلۍ نوم مهسا امینی ده چې تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه، خو د ګشت ارشاد په نوم د هغوی پولیسو نیولې وه. په دې اړه تفصیل له اجملنده اورو.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د ګشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانۍ د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنایي ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي د هغه روغتون سره په نږدې واټ د خپلو موټرو هارنونه غږوي چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوې وه. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ دا مړینه نه بخښونکې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوې ډبول شوې ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخښونکې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشري حقونو د دا ډول سرغړاویو مسؤل بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولي چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو وخت نه کړي. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د ګشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډېره د ایران په قانونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړې له نیول کېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا مهسا امینی مور مشګان امینی د خپل لور لمړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړې. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرنو ور اخوا
د ټلګو ته مو بیا هم خراغلاستویم. اول به ورشو له اسمت ساروان به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او د شانګهای د همکاري سازمان په اړه په سریلانکا کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې بحران د شانګهای د همکاري سازمان ټول سیمه ګواشي، خو دې ټولنې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. لیکوال زیاتوي په 2018 میلادي کال د شانګهای د همکاري له سازمان سره د هند او پاکستان تر یو ځای کېدو مخکې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د دې سازمان غړي هیوادونه وو. اوس د اته هیوادي سازمان د افغانستان په شمول څلور څارونکي غړي او د سریلانکا په ګډون شپږ د ډیالوګ شریکان لري. د ډیپلوماټ د لیکنې کښونکې زیاتوي د سازمان د آسیا د جغرافیې یو لویه برخه چې 2,200,000,000 نفوس لري په ځان کې رانغاړي. افغانستان چې د دې ټولنې څارون کړي د شانګهای د همکاري سازمان له 15 غړو هیوادونو سره پول لري. له ترکمنستان پرته د افغانستان نور ټول گاونډي د شانګهای غړي دي. په سریلانکا کې د افغانستان پخوانی سفیر چې اوس د جنوبی آسیا د چاپیریالي پروګرام عمومي رئیس دی، په دې لیکنه کې د شانګهای له ډیرو غړو هیوادونو سره د افغانستان تاریخي او کلتوري اړیکو ته اشاره کړې او لیکلي چې دغه هیوادونو د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره ډیر څه نه دي کړي. لیکوال په عین حال کې د ازبکستان په سمرقند کې اوسنۍ سرمشیزه د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره یو فرصت بللی چې خپلو الفاظو ته د عمل جامه ورواغوندي او د سوله ییز باثباته ډیموکرات او سوکال افغانستان د رامنځته کېدو لپاره خپل شریک ماموریت بشپړ کړي. د امریکا په نوم مجلې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. زرګونه افغان کډوالو د نوي کور په لټه امریکا ته پناه راوړه، ګڼ نور لا هم انتظار باسي. په دې لیکنه کې لومړی د یوې 19 کلنې افغانې کیسه راخیستل شوې چې بیبي نومیږي او د امریکا او افغانستان د ژوند په توپیر ژغیږي. دا وایي سره لدی چې په افغانستان کې قانونن شزو د موټر چلولو اجازه لرله، خو ډیرو شزو د ټولنې په خاطر نشوي کولای چې موټر وچلوي. بی بی وایي هلته یې کار نشوي کولای خو دلته آزاد ده چې کار وکړي. مجله په تیر یو کال کې امریکا ته د لیږدول شویو افغان کډوالو شمیر 15,000 تنه شي او وایي چې د امریکا حکومت هغوی ته بشري مرستې او موقتی اقامتونه ورکړي، خو اکثره غواړي چې په امریکا کې دایمي اقامت ومومي.
وربشو غزنی ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولسو ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالي پیل شوې. دغه سیالي ته د ایواد اولمپیک د کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیر کسان ورغلي وو. له بیلابیلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو هم خوښي ښودله او ویلې چې له دغه پروګرامونو څخه کولای شي د ایواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی څخه دغه رپورټ.
د پنځمه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیس غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو، ترڅو په دغه برخه کې کدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف له رینکینګ داسې دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي، هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کار موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه، بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادۍ راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم د تاسو پیغامونه.
ما دا پیغام دی دغه دوکاندارانو دغه چې د شان ارزانه سیم بیا پاکې مات ورکړي. موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې شی ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دې پاکې مات ورکړي. غوښتنه وشي نهسته د اولس سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. زمونږ دغه وروره خواست دی چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره، او نن سبا والا کچا سره روپۍ نشته دی. زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه وهم پوه شوې، او دا ویزې وروره پیسې کټ کیږي. دوه وارې مې جمع کړله، پیسې کټ کیږي وروره. ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي، چاته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه، هیڅ چاته ویزه نه ورکوي پوه شي وروره. زمونږ دغه خواست دی چې دغه پاک له باندې تاسو له کار وکړي چې افغانانو ته ویزې راکړي، چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي. ډېره غریبي ده زمونږ.
د خوست ولایت د مرکز اوسېدونکی یم. دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلي په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایسار په نامه، چې ډېره تاریخي غونډۍ ده. دلته طالبان راغلي دي، دغه د دې غونډۍ ته راغلي دي، کنټینر یې پکې اچول دي، پوستې یې ځې پوځې کړي دي، پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي. نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار در نه کوي، دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول، شل نظامه په دغه پنځوس کلو کې تیر شول، دغه تاریخي غونډۍ چاره دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پې کړې ده، خپاری پکې اچولې دي، خپاری کار پې کوي. دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه اوباسي پاکستان ته اړوي، دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي، مشینونه ورسره وړي دي، په دې کنټرولوي. بیا کسي دغه دې غزنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي، خپاری کار کوي. نو موږ د طالب مشرانو دا خیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او دا کار دې نه کوي، دا ښه کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په اصولو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.